کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې امریکا هڅه کوي چې د استانبول غونډه جوړ شي.
امریکا هوډمنه پاتې دی چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي.
د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته امنیت ته جنرال احمد خیل اندیشنی.
په دنیا کې ډېری سیمې د ریښتیا د اګریسیو
ایکس مګر له کوم ولایت څخه خبرې هم تلپاتې لري. په امریکا کې فلسکونو لرخونی آثار.
دغه آثار کابل ته راورسېدل.
په کندهار کې تر شپږم سو ډېر رښتینی خوني جوړ شي.
په زمونږ فصل کې رومیان مثال ګشنیز په دوبنی فصل کې ده بادرنګ فصل کو
روغتیا د شمنشتمنې پروګرام تور سړي ناروغي ته ځانګړی شوی.
یم یا زیګر پورې تعلق لري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چې پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشت لژت څلور څلوېشتنه مړ شوي دي. خبر نو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چی پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناشته خبر ورکړی دی. په خبر پانه کې د هم ویل شوی چې د دولت لمرکه چی ټیم یو شمیر غړي پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې. د خبر پانه پر اساس شاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د غنډې کولو لپاره د متحده ایالاتونو د اقداماتو په اړه خبرې وکړې او یو ځل بیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړي سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبري کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د تندر قول اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون ډیر لس تنه طالب ترهګر وژل شول او وتره نورې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د واستوالو هم تخریب شول.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب بلا اوشتیا وکنه. خو د واستوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوي اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوسټه لمنځه وړي او شپږ پولیسي وژلې دي. دی وایي په نشته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوشتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادی رادیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشت لژت څلور څلوېش کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي و چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې ډیر لستنه وشل شوې دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د بادکن سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغیزستان د بادکن پولیسو د تاجکستان اوسیدونکي ملامته کړي چې په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې کړي دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغیزستان اکسای کلي ته نږدې هم ډزې شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد واکونو د قرغیزستان اداره رد کړې ده. تاجک چارواکو ویلي لومړی قرغیز پوځیانو په ګالونای سیمه کې د تاجکستان پر پوله ساتو ډزې وکړې. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکنګز موسسه په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوې دي.
احمد شبریم د ساجر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي په کابل کې د امریکا سفیر وای متحده ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسه تر سره شي. راس ویلسن تیر ورځ په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیه ناسه ته په اشاره سره وویل چې نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیل خواوي د وی مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونه داس مهال کې چې تیر ورځ افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د سولې د دواړو خواو له مرکې پلاو سره لیدل دي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن تیر ورځ له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د میاشتې تر پایه د استانبول ناسه جوړېدو لپاره هڅه کوي. هغه ویلي د افغانستان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان دوانه کښاله د خبرو لاري حل او یو حرفي د حل لار ورته پیدا کړي. هغه وایي
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و دوی اوس د روژې وروسته د مې میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د ګاونډیو نړیوالو ښکېلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
هغه ویلي د افغانستان جګړې د سکیل خواو لپاره دا یو ښه فرصت دی تر څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه ناڅه ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د سولې له مرکچي د پلاو سره لیدلی دی. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کې اعلانې کړي دي ناستې د دې لیدونو خبر ورکړی. په اعلانې کې زیاته شوې ده چې د دولت د مرکزی ټیم یو شمېر غړو پرون پنځمه په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکرات د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم رسنیو ته په استویشن پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره او د دې دلیل یو شمېر نور غړو سره د سولې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه چې رسنۍ ته پاسته وشو پیغام کې ویلي دي
2020 کال د اپریل میاشتې په 9 نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي.
خلیلزاد په داسې حال کې دوهې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو له خوا څو اونۍ سره نه دي لیدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د پرمختللې تورکا ډلې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهجیب پرون پنځمه په دې اړه ازادي رډيو ته ویلي وو چې افغانستان په ټول داس غونډه کې چې د افغانستان په تړاو په بحث کې خپل روخانه بدونته دوام ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې واشنگتن هڅه کوي چې د میتر پایا د استانبول د سولې غونډه جوړ شي. دا چې په پداس وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوې دي. پرون شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستانه وتل او دا بهیر شروع شو. ټاکل شوې ده چې د سباندې څلورو میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. یو شمېر لویدیز کارپوهان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریک کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې دا ویلې چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولی بل خوانه که موږ ته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه د اصطلاح باندې اردو وروزه، نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسله یې ورته ورته، او نه دا چې څو کمانډانان یې اخر کې تعلیم یافته وي، او د یو کټور شیانې په ټول ځوان کې په خپل لاس کې نیولې وه، فقط مشورې ورکول، خپل پلانونه ورکول او په دې باندې اجرا کول. یعنی دوی پرې نه خوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی څرګر د کمانډې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچی لري، نه ښه قواه لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري، هغه هم پلي ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولې ګډوډي راشي؟
دا څه نه ده، تاسو له غره اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه ټول په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څوک په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زه موږ ورته د دې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ، دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ، موږ دا سوال له غټو استادانو نه هم کړی ده. یو انسان خو ډېر وړکی ده، مګر د دې لپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي؟ څومره تیاري، څومره قوتونه وي؟ وای نه، انسان همیشه په فکر کې ده، همیشه کل باز ده، همیشه بحث ده که په تیگی سی بیتا در اصلا فرقی نکهی دیگه دی پارا در قوی قوتون بکار دی واسم دی دست جغلی دی پارا خطر بکی بکار ده لپارا دیدی که در مصابه که در زیر بزرگ شوه ده در خود که نیسی که در پیر توپک وانگی بولی.
امر خیلی سب دلتا دا پشتن همسته
نروان
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چریکی جګړه کوي، آیا په چریکی جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسيبي حالت چې تاسو وګورئ په پرنسيب کې کنه، هیڅ تاسو د ټول دنیا کې ډېری چریکی جګړې شوي، مګر نه کوم ولایت سقوط شوی نه، اما تلفات یې زیات شوي. تلفات یې لري، اما سقوط یې کم لري. دین دې تاسو بلې کلی دا نور جګړو نور دنیا کې همیشه چې چریکی جګړو ته مناسب لاس خلاص کیږي، یو رستاسته دی، یو رستاسته دی، یو رستاسته دی، یو رستاسته دی. ولې تلفات یا تیلی مصارف دې ډیر زیات دي، او خطر دې هم دې ده چې انسانی په اصطلاح وینه سوېزنه ډیره زیاته ده.
له جنرال مرخیل نه په مننې لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې په لسکونو لرغوني آثار له امریکا کابل ته واستول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه ټول شپږنه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان درې دیرش قلم لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوی وو او نورو هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي اثر تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته په کابل کې ورکړل شو. تفصیل په دې راپور کې
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې ډیرش لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وزارتوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ښوونکو، نارینه او ښځینه ښوونکو، رضاکاره تدریس پیل کړی دی، ځکه چې په دې ولایت کې ویل کیږي د ښوونکو شمیر کم دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لاوښتې ده. قرغزستان کې چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کولو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقه ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوی لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې وکړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان ادارې رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوناي سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه جوړل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپيان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا غنې سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونی هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شونکو د کمشت د ستونزې تر کمولو لپاره د پکتیا یوش مشرزینه او نارینه شونکو په خپل خوشه د تدریس چارې پیل کړې دي. دا کار کده زده کوونکو له هر کلی سره مخامخ شوې دي، خو بنسټیز حل ځینې کسان نه بولي. هغوی حکومت هڅوي چې د دایمي شونکو په ګمارلو د لوستونو د لوست بهیر سم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
څلور ویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسه کې په رضاکاره توګه تدریس کوي. نوموړې وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې 10,000 زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمل له زده کړو به برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خوانځي ترځي، خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
پټولا لسا کې څلور نه پر رسمي تشکیل ده، نو دا تشکیل زمونږ د دلوي لسې د ارتیا پر کول وړ نه ده. پټولا ورځ کې په 200 یا 300 سبق وای دا زیاته څنګه ده. مسولینو چارواکو څخه مهیله دادا چې زمونږ د رسمي تشکیل غم زر تر زر وخلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پر مټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړی، خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچیرته د 2500 خونکو مونږ کرا نشي ډیره د خونکو بلزدکونه هم به برخې پاتې شي او باید مونږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې مونږ په ابتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګ ابتخاري خونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مواد وړ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سه‌شنبه په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د واجبا تور سوالی نه تاسو سره تماس کې نازاده را دو تور کار کوم په دې کې خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت د هر څو اته نه وي نو ما یو مینو ما شي ورنه کو او د نه نه کار نه مای ما شو کړی زاده بل کار کراوه. نو هیله مو دا ده چې تاسو ورور پور چارواکو سره رابطه ونیسئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمن شتمنی پروګرام درو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړې شوې ده چې په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. وس دمګړې کندهار ته مخه کوي. په کندهار کې شمیر کروندګر چشنی خونی جوړی کړی دی وای ډیر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې شپږ سوه دریش په چشنی خونی جوړ شوې دي چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لاړخه له وچکالۍ سره د مبارزې شو بدیل دی. په دې اړه پام کړی د راپورت
خونی راخص
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخدی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوي پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریم نه هیکي درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړ کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچکا او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شنکشتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو واده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دي ماشاءالله شه دي بس حاصلات ورکړي. دغه درې خیمه دلته جه پاله جازمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه یو پالسی ویجاغه مشتغل شه حاصلات ورکړي او ډیر مثال خلک خوشي فصل مثال ډیر پر مختلف لې دې په دې خاطر چې مثال ګرم اواز شو خوندور او ټول برابر دي دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربه او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
مرسره هیڅ چا هیڅ کومک نه دی کړن نه یو مسیه والا کړی نو حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر د موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت سره یا د زراعت والا سره موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک سره څه یو څه وکړي.
د شنو خونو د کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شهید چې د دیا چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دي او ډیر شه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د ډیر میانو څخه یو د نار شکولې دي تلل می دي اته شر نشر وشر شپږ شر یو د نار مې.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیل موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ سوي چې په دڅو کلو کې او په هغه کې ان ایچ ایف مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی چې کارډ ایف ایم جوړ کړی چې ای ڈی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پروش کال نه جش باب گرین هاوسونه جوړ سوي چې اوس هم مشترکابل د خواص خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په غاړه باندې نو موږ ته خمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوی چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبدل دي ځکه په شنو خونو کې د کوم وبوڅخه په شډه ول استفاده کیدای شي او د جمی او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کیدای شي.
کم وخت وچکالی را مې سکیږي ګر ازونه یو شب بدل دی د دې لپاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ازمي استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې اصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وايي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ وسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبل د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه محل وشو چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوی دی. د ایوی تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو شزو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40 سلنه شزو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې. خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شزو په کار ګمارل شوی دی.
زحمت چې پر لتاسو اجازه غواړم اونیس پروګرام ته مخه کوو. په پوره ساعت یعنی یو په جلسه د رادیو خبرونه اوریدل شي. تر هغه دمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې تور زیړی ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. این برنامه قسمی که میدانین به دو زبان است. شما میتونین به هر دو زبان سوالتان طرح کنین. دکتر صاحب محترم به هر دو زبان انشالله جواب خواهد دادن و همچنان میتونین که در تلفن های اوتومات ما پیامتان را ثبت کنین، در واتساپ ما پیامتان را ثبت کنین و اگر پیشنهاد دارین پیشنهاداتتان هم در اونجا ثبت کنین که ما در برنامه های هفته های آینده در نظر بگیریم. مثلا در هفته آینده کوشش میکنیم که مرض سل یا توبرکلوز انتخاب بکنیم. بسیار زیاد صحبت نمی کنیم. دکتر صاحب سید حبیب اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه، مهمان برنامه ما هستن از طریق تلفن. اروال صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین جناب استاد، روز شما خوش.
تشکر. دکتر صاحب، امروز به اساس پیشنهاد بعض شنونده های ما در بعض ولایت ها مشکلات زردی سیاه دیده شده. مثلا در بغلان گفتن که یادسه زیادتر است این مسائل، از او خاطر گفتیم این موضوع انتخاب بکنیم و در مورد زردی سیاه و راه های تداوی از او اپتایت بیان بخل میگن یکم معلومات بتین. اگر بر دو زبان معلومات دادین خوش میشیم.
بیرمان بسم الله الرحمن الرحیم. رختی هم که تاس همیشه دیر خلی مزوگان یعنی دی خلق و ضرورت انتخاب های هیپاتایت لکتا چی ویلی یا زیره چی من پا پختو که پا دهی که ورطا زردی وی ناروغی متاسفانا دی انسان سر ترلی دیر پخانه ویروسی ناروغی ده. او تاس پویگه چی ویروس تون ده خطرناک شاید لکتا او چی کرونا ویروس یا دی کوید نونس ویروس هم ده غراز هیپاتایتیس یا زیره هم دی ویروس نپیدا کیگی. دا هپاتایت هپاتا زیلیت و دا لاتین جب ناخستل شوه ده و بی دا وایرس ده. دا و پا طور دولونو بانی پیدا کیگی چه ای بی سی پا طور نلی که تقریبا پا میلونو خلق دیدی ناروغین متاثره کیگی چه پا دی که پا لکونو خلق خپل جوان دلاسه ورکی. افغانستان هم یو دیاغ ملکون نده چه پاگی که د ډیرو خطرناک ناروغیو ترڅنګ د تور ویری ناروغي هم ډیره پیدا کیږي او دلته ډیر خلک ورنه ځوریږي او د دې مشکل د دې یو خطر دا هم دی چې دا ناروغي یوازې په حاد یا ناڅاپي شکل نه ده، دا ناروغي په کرار کرار په مزمن توګه یا په غیر ساري ناروغیو باندې بدلیږي چې دا بیا ډیره مشکل دی، دی بیا تداوی مشکل او بالاخره حتی د مرګ سبب کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ناروغي د تور زیړي د ین یا ځیګر پورې تعلق لري، ارتباط لري چې دا وایروس راسان خپل ځان رسوي دي ینې ته او ینې تر خپل کار لاندې نیسي. اول خو ینه وپېژنو، ینه داسې یو حیاتي غړی دی په وجود کې چې د انسانانو د ژوند لپاره ډېر ضرور دی، ځکه په حیاتي غړو کې حسابو او د دغه ینه چې وګوري هورمونونه هلته جوړیږي، حتی د استخلاف کې دا رول لري. دا نور د سفرا په نامه مایع چې دا دلته پیدا کیږي، دلته جوړیږي چې دا شحمیات د همدې په واسطه باندې دا ویلې کیږي، هضمیږي او دا داسې نور ډېر. دا ینه یو داسې فابریکه ده چې په وجود کې د دې خرابوالی ډېر مرضونو سبب کیدی شي. نو د دې ناروغۍ اسباب خو ډېر زیات دي. یو غټ سبب همدا ده چې د چاپیریال ناپاکي، د خپل وجود ناپاکي، لکه څنګه چې نور وایرسي ناروغۍ د دې نه کیدی شي پیدا شي، نو دا هم د همدغه یو ناپاکه چاپیریال د له امله، ککړې هوا نه او داسې نور مثلا د انسانانو نه چوک اخته دا ډېر ساري بې انتقالیږي، په اسانه باندې یو بل ته انتقالیږي. او که تاسو اجازه راکړئ زه به په دغه لار باندې چې څنګه انتقالیږي په دې باندې هم خبره وکړو. دا ناروغي زیاتره د انسانانو ته د اول د وینې چې دغه د ناروغ کس د وینه یعنی هغه کس چې وجود کې دغه مکروب موجود وي د هغه وینه که بل چا ته ورکړی شي نو راسم دا انتقالیږي. د جنسي علایقو یا روابطو په واسطه باندې دا بیخي په اسانه انتقالیږي. همدغه راز د ناروغ د مریض د مایعاتو نه که هغه لاړې وي، که هغه ګورم په مخ متیازې وي، که هغه وینه وي، د هغې په واسطه باندې مثلا اکثره سلمانیان یا نایان چې موږ تاسو ورته وایو د دوی نه د دوی د ناپاکه چړو له امله یو انسان نه د یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالېږي. د پیچکاریو په واسطه چې اکثره ځایونو کې خلک په یوه پیچکاري باندې څو ځلې پیچکاري کوي، دا د یو ناروغ ناروغ ته ډېر ناروغۍ د ایز په شمول باندې او دغه هیپاټایټس ناروغي چې په دې کې دا بي تور دی ډېری موږ تاسو ورته په یا ګردي سیا په عوامو په ژبه ورته وایو، دا یې خطرناک ترین ډول دی چې دا د اکثره د په وجود کې په وینه کې د سیروسس سبب کیږي او بیا بالاخره سرطان سبب کیږي، د مرګ سبب کیږي. نو دا ناروغي رښتیا هم په افغانستان کې زیاتره دا پخوا ډېره زیاته وه خو اوس کمه شوه. اوس په دې وختو کې بیا اورېدل کېږي چې د سر راجکړه لکه د کرونا د وایرس نوم یې اورېدلې، نو دې وایرس هم خپل فعالیت شروع کړی او د موږ تاسو خلک غریب خلک دي، د نظر دیږي د دې د علاج د فارم کله چې په دې باندې اخته چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا وایرسي ناروغۍ اصلا داسې دقیقه معالجه یا درملنه نه لري چې دوا ورته یو خاص دوا ورکړل شي، او خو د احتیاط لپاره انتي وایرل دواګانې ورته ورکول کېږي او کوشش کیږي چې وجود داسې قوي وساتي چې په مقابل کې مقاومت وکړي. خو کله چې دغه وایرس په وجود کې شپږ میاشتې نه زیات پاتې شي نو دا بیا په مزمن ډول بدل شي، بیا به په ینه کې د سرطانونو سبب کیدی شي، نو خطرناک شکل ته اوړي. نو دغه لنډ معلومات و که تاسو وایې وخت وي زه به په دري مو وایم او که نه نو بل سرته ورځم.
خب در دریا مگه بسیار همی فشرده همی چیزایی که گفتین بسیار خلاصه اگر بگوید در یک دقیقه.
دردی سیا یا هپاتایتیس بی، همی هپاتایت از زبان لاتین گرفته شده، برنامه زردیس و بی شم وایرس است و ای بانواع مختلف پیدا میشه که ای بی سی و بی شه به برنامه زردی سیا یاد میشه. همی خود زردی رو گفتیم که بانواع مختلف پیدا میشه. همی زردی سیا کمی خطرناک و کشنده است
و ای هر نه هم امراض ویروسی مشکلات چیز که تداویج باسن نمیشه و از جمله خصوصا او ویروس هایی که با اعضای حیاتی وجود سر و کار داره او را زیر حمله میگیره او خطرناک است. ای هم جگر که گوز حیاتی وجود است یک فابریکی اساس است در اوجا بسیار مایعات هورمون هایی که برای وجود ضرور است در اوجا ساخته میشه حتی در هضم وجود انسان در متابولیزم و حتی در استقلاب بسیار رول مهم داره جگر او را زیر کار میگیره و بالاخره اگر بعد از 6 ماه تا 6 ماهی معالجه نشوه و یه وجود بانه یه ویروس بالاخره همی مرض و جگر به شکل سیروسیس و بالاخره به سرطان ها تبدیل میشه که باز بسیار خطرناک میباشه. متاسفانه که خب سر معالجهش خواد آمدیم اما این مرض خطرناکی که در دنیا با میلیون ها انسان از این رنج میبرن و در افغانستان هم امی مرض سابق بستر زیاد بود و علائم شه انشاءالله گف خط دادیم اما برای فعلا باز اکم امی ویروس هم متاسفانه باز تیالی کردن و ویروس کرونا سر خود باز بالا کرده و مریضای هیپاتیت بی یا زردی سیا زیاد شده. امیدوار هستیم که از فقط برای وقایه از این بتانیم کارهای را انجام بدیم.
یک شنونده وصل شده، بله بفرمایید.
سلامون آقای نظر تو تا محترم دکتر صبح طول هیوادوالو تا لونه کامون پازن هادی وردگی ما بندی چک وردگونه. محترم دکتر صبح نمی داغ اصوالو پکتنه دادی مخت کور که یو دوست یا مدت یو کل کی چه په یو مریضای بمبه مبتلا شوه دی په بمبه په یو گونه ده روزو تم بولای دی خدا ده مرض علای می داغ دی چه دی دل دنگر شوه دی اگه کم آقا خایی چه در لوگ داغ طول اتو کری دا او طول وقت بیشیمی وی یعنی دست ستلای وی او اشتیا بیخی نلی دی داغ اشتیا بیخی ورکاشو وی چه دی چه بوزو چو کوی دا زیلای دی او چو کوی چه دا سخل دی او چو کوی دی محترم دکتر صبح نمی داغ پختنه دا چه آیا داغ هم پا دیغ زیری بمبه مبتلا دی کنه دی مبتلا او مریان دی پینزه در شکالو پشو خواه که دی او انسان که چه داغ دی تور زیری علایم رسی اول سرای چه پوشی چه یاره پازه پا داغ تور زیری بمبه مبتلا هم یعنی علایم یه چه شایدی پا وجود که اول کم علایم رسی او په نړۍ پراتو سیمو کې ژوند دی موږ دلته څنګه کوچی دي دغه ارونه مخنیوي وکړو دي دغه مرض نه دي دغه تور زیړی نه چې موږ جلاوګيري وکړو یعنی کوم نه و خړونه است ته دا وکړو کوم نه و دا وونه است ته دا وکړو مننه
ډاکټر صاحب.
د ورډاک صاحب د سوال په مقابل کې زارت کوم چې دغه نخې چې دوی ونې د دې ناروغ پیسې کې زیاتې دغه نخې لکه ستړیا شو د وجود دردونه شو او د دې پخوا کې یو بل نخی مویلی چی دا پا تور زیری پوری مربوطه یو نخی دی که دیدی پخواه که دی وردک سر نزماه نده چی دی نرو نو پختی چی گولم پا مخ دی دوی دی متیاز و دی تش متیاز و رنگ سنگه دی که دی تش متیاز رنگی توروالی که اینو دا یو بل غط مهمه نخه دا دی دغ نرو غی دی پاره نو پا دی صورت که دی دوی حتمن لارشی او که دی دوی معینات کری دیر خ او که معنی اوز خو الحمدلله یو شه چی در وردک سوی دیدید مخنوی دی پاره ما پا مقدمه که هیر شو دی واکسین هم دیدی پیدا کی گی واکسینی بهترین لار دا او دیدی دینا دیم کار واخلی او بل داده چی دا پا اوز چی اختشوه دا ایوازی دیدی پیسا که دیدی دی در ملن پیسا که دی پابندی رو تی او اک نخی لری او دا پا تور دیدی اختوی خصوصا نو که دو چه دوم رو وقتی شده نو حتما با دوتا دی گید پرسوب هم پیدا کیگی که دی گید پرسوب مرسره اینو دا سل پسلو که سره ویده شی چه دا دی معیناتو دا خیق معیناتو نوروس با حتما دا ثابتیگی چه تور زیره دی او دا خدا مکا چه بلی خواه لار نشی اینو دا واسم وقته چه دی پا معالجه که دی معالج داکتر پا مشوره باندی اخفل کارو کی دنی که مرغا چه دغه تور دړیا هیپاتایت بی اصلا کوم خاص درملنه ځکه نه لري چې دا یو وایروسي ناروغي ده خو احتیاطي درز دي ډاکټران په کوي دا انټي وایرل چې موږ ته وي یا د مختلفو وایروسونو ضد دواګانې ورته وي ورکوي او
کڅو کچل ته کماده ز سیو لګي خو د دې سره سره بهترین دغه د دوی په خپل وجود باندې خصوصا د کوم کس ناروغ دی د دې ورته څنګه مه هیله دادا چې د کورنۍ نور غړي دنه دوی نه لګ ځان وساتي هغه ته ځان ساتل په دې معنی نه چې دغه ناروغ سره روغبړ کول یا سر مشي کول یا ناسته پاسته نه هغې نه نه انتقالېږي د دې په واسطه دا زیړې نه انتقالېږي بلکې زیړې د مایعاتو نه د وینې نه د جنسي د علایقو نه د دې نه انتقالېږي حتی که ښځه او مېړه کې یو وخته وي نه هغه مجبور دی چې دغه نه وي نو د کنډوم نه حتمي باید استفاده وکړي د هغې نه د انتقال حتمي دی یا د مور نه ماشوم ته کېدای شي انتقال شي د مور نه ماشوم ته شیدې ورکړي همدارنګه په هغه مایعات د یو چا د خولې نه ځي او بل چا خولې ته د بل چا په لاس باندې لګي او دا د سلمانو د چړو د پیشکاریو نه د نشتونکو کسانو په واسطه باندې ډېر انتقال دی شي نو دغه شیانو ته د پام وکړي او د دې علاج ممکن دی خو لږ ناوخته شوی نه وي ور باندې دقیق دوی د فقط د انتاني ناروغیو داخله ناروغیو متخصص سره مشوره وکړي او خپل د دې تشخیص نه باید ډاکټران د فکر نه کوم چې دغه ناروغان دومره سخت دي چې ما د هدف دا و چې د ځان ساتل لپاره بهترین چې اساس نشه د روغ انسانان لپاره وقایه کول دي دا د ډیرو ساري ناروغیو حتی د هغه ساري ناروغیو چې په غیر ساري بدلیږي لکه همدغه تور زیړی چې بیا سرطانونو تبدیلېدای شي د دې نه ځان ژغورل او د کورنۍ غړي ژغورل ډېر اسانه کېږي فقط یوازې د کرونا په حالت کې موږ نه وایي چې تاسو لاسونه هر بار صابون پرېمینځئ خو تاسو باور وکړئ چې دا لاس صابون پرېمینځل د 500% نه خطرناک ناروغیو نه تاسو ژغوري او همدارنګه خپل محیط خپل وجود پاک ساتل خپل خواړه پاک استعمالول دا ډېر مهم دي او بیا په خوړو کې د درې هغه خوړو چې دا شیان مواد پکې زیاتې چې هغه بوره مالګه او غوړ دي هغې په کورنۍ کې کم استعمالول د ډېرو ناروغیو نه د سرطانونو او د هپاتایتس یا د ټول ځلي په شمول باندې کولی شي تاسو د هغې نه خدای پاک وژغوري نو زه امیدوار یم چې قندای ورور په خپل ځان خپل کورنۍ ته پام وکړي او خصوصا هغه دغه څوک په دې ناروغي باندې اخته وي بیا یو ځل دا عرض کوم چې د دې سره روغبړ کول خبرې کول خطرناک نه دي خو خطرناک دا دی چې د دې د وجود مایعات ستا په لاس او ستا په خولې ته ورسیږي مثلا د خبرو په وخت کې دومره نږدې چې د لاړې تا ته درشي او یا دا چې د هغوی وینه مثلا د ناروغ نه وینه واخیستل شي یو روغ سړي ته یو بل چا چې ضرورت وي هغه په دې مرض اخته نه وي هغې ته ورته شي انتقالېږي جنسي علایق د ښځې مېړه په یو یې خدای مکه په دغه علایم ولري هغوی د ډېر احتیاط وکړي او نو انشاءالله خدای به یې وساتي
خب دکتر صاحب من قبلا میخواستم سوال کنم شما یک دفعه یاد کردین مسئله وقایه مسئله واکسین در این ساحت چقدر است که واکسین امکاناتش چقدر است در بین مردم رایج است یا نیست یعنی شما یعنی به نحیث کسایی که مسئول هستین مردم در این ساحت تشویق میکنین این مسئله واکسین به خیال بسیار زیاد مهم است نیست
واکسین بهترین مواد برای وقایه وجود انسان است که در یه آخر با قیمت بسیار بالا با تلاش بسیار مهم سائنسدانان و طبیبان دنیا با وجود می خوشبختانه که در روزها واکسین کرونا یک مرض کشندی مانند زردی یا اینمی که یک مرض کشندی ویروسی برزی تنها چیزی که آدم میتونه از رو وقایه بهترین وقایه بکنه واکسین است که واکسین که به خدا برای افغانستان اگر خود ما نمیتونیم از مردم های دنیا کمک کردن و گل و ما خواهشم از تمام انسان های افغان های ما هی است که از واکسین کرونا استفاده کنن و برن خصوصا کسایی که از کن چند از ده بالا هستن و برای امین چنان در مراکز صحی ورزیده اونجا واکسین برای هپاتایت بی یا زردی هم موجود است لطفا برای کسایی که زردی نگرفته و خصوصا برای کسایی که در فامیلیشان کدام عضو فامیلیشان با زردی چه مبتلا باشه بر اونا خیلی ضرور است که اونا باید واکسین بگیرن و تا خدا وقایه بکنن. ما ای رو تاکید میکنم برای مردم های کشور خود که لطفا از امی در نوی واکسینی که در دنیا موجود است از این استفاده بکنم.
امینجا دکتر صاحب، امی شنونده ما که در واتساپ به من پیام مانده بود، خودش فعلا از خاطر تداوی کردن در پاکستان است و او میگه که در خریه ما در نهرین در ولایت بغلان میگه از 100 خانه که در قریه ما بود 60 نفر میگه مبتلا شده. این منحس مسئولین دولت این موضوع را در ولایات تعقیب میکنن یا نمیکنن؟ سبب چطور موضوع است یا این چقدر خطرناک است برای اینکه در بین مردم اتو گپ گپان برآمده که مسئله زرده سیار امرای کرونا هم بسلا گدوت میکنن، یعنی تشخیص بسیار مشکل است. این رابطه از این دو تا را مگر روشن بسازین خوش میشیم. بفرمایید دکتر سیم.
استاد عزیز، به شک نیست که در هر جایی که مثل که ما میالا شما اعلان میکنین که یک پاندیمی یا جهان شمول وبایی که مرضی که به نام کرونا یا کووید 19 پیدا شده ای به سطح جهان است، اما یک اپیدمی است. اپیدمی ما او مرض دوت حالت میگیم که یک قریه یک راهی محدوده زیر پوش خود قرار بگیره. مثلا شما گفتین در قریه 100 نفر یا چند نفر مبتلا هستند، این ما به نام اپیدمی یاد میکنیم. در این صورت اصولا اخلاقا قانونا مسئولین صحی امان ساحه یا ولایت مسئولیت دارن که تیم خود روان کنه و در این طور مواقع باید اما اصل منبع را پیدا کنه، نه تنها ای که برای کسایی که مریض هستند برای زنا مشوره ها و تداویشان شروع بکنند، کسایی که نیستند برای وقایی از اونا چی کار باید بکنند. تنها به این هم نیه که تبلیغات هیچ ها برای وقایی از اونا برای زنا بکنند. و این پیدا کنه که چه دلیل شد، چه سبب شد. یک مثال برسان میگم که مثلا در یک جایی که ما مسئولیتی سیهی از منطقه را داشتم، در یک قریه سالات زیاد شد، تیم بفرستادم اوازل ما وجود دریافتیم که ای کل سالات از یک سرچینی ازی سرچمی ازی یک چشمه بود، یک چشمه که از اوجه گاو گاو هم آو می خود، مردم هم آو می بود و بالاخره اوجه او چچل بود و ملاوات بود، از اوجه مردم با سالات مبتلا شد. بالاخره او برای روز را جور کردیم و کار ازو شد و مردم نجات پیدا کرد. این همه سنو یک وایرس هپاتیت بی یا زردی سیاهی که در قریه پیدا میشه این بسیار به آسانی، اما اگر مسئولینی سیهی منطقه مسئولیت خود درک کرده و تیما بفرستن. متاسفانه که ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما پیشتر یک در ولایت تخار شما دیده باشین به هزارها یا به صدها کارکنان سیهی مراکز سیهی را ایلا دادن و اعتصاب کردن که بر ما ازشت ما ماش و چیز نرسیده و اونا کار نمیتونه. شما خودتان فکر کنین که وزید سیهی از او 80 مرکز سیهی که بود، یعنی تقریبا کل ولایت است، این چه رقم خواهد باشه؟ این نمیتونه. در تمام افغانستان این مشکلات ما داریم، اما امیدوار هستیم که حل شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم، خوش آمدین.
خیر بسی نظر صاحب احمد همدرد آلی کمینی وره را لغمان نا ډاکټر صاحب نن دا پښتنه دا سدا زیل زیړ زردی زیړ نه دا زیړ دا خو به تور زیړ کناوړي دا لنډه پښتنه نه راځه ډاکټر صاحب نه
ورور جان خدای مجور کا او کڅوک مریض هغه دم خدای جوړ کې دا ناروغي نه هر سره کې دي شي چې نورو خطرناک شکلونه ته واوري. دا په اول کې هم دا غسی وی لکه مخکې چې ما وویل چې که چېرته زیړي وایرس په چا وجود ته رسېږي او د هغې د درملنه کې کوښښ ونه شي نو دا کېدای شي شپږ میاشتونه وروسته په مزمنه توګه او بالاخره په سرطان تبدیل شي، او یا دا کېدای شي چې دا یو نوه اسانه ساده ډول د وایرس یو چا وجود ته د زیړي ننوځي هغې په خطرناک ډول باندې تبدیل شي. دې امکانات شته، ځکه لکه څنګه چې موږ تاسو وایي ګورئ دا خپله زکام د کرونا یو نوه یو ډول وایرس نه پیدا کیږي، دا خپله زکام او ریزش خو دا دې ته موږ ام الامراض یا د مرضونو مور وایو. اندغه عادی زکام نکیدې چې دې صحیح پام ورسره ونه شي دا په مختلفو مرضونو سینه بغل او داسې نور او بل اخره په مرګ باندې.
بله، یک شنوانی دیگه وصل شد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه ده خوست د باکول سره نه دا واکسین په اړه کې لا تور دی واکسین په اړه کې پر ځای کې په مطلب پوری نه شوندې کې واکسین
مې ډاکټر صاحب مسلې امي واکسین هم اگر تشریح کنن بد نمیشه سه
روزانا واکسین رښتیا هم د هر ډیرو مرزونو ساري مرزونو لپاره ځکه په بل شکل باندې وایرسي ناروغي مخنیوي نه کی نو ځکه واکسین ورته راوځي لکه د تور دی لپاره هم د نې کمرغه چې په افغانستان کې ستر څوک نه مخکې دا د واکسینو په پروګرام کې شامل شو او دا واکسین په اتنن په دوه په دوه ځلې باندې دا واکسین چې وشي دا ورته به شي فائدہ کوي اما د نهایی بیخي ما اطمینان لپاره کا اخري دوه ځله ورته ورکړي چې تاوان نه کوي ګټه کوي نو دا واکسین یې په ټوله کې درې ځلې وشي او بل دا چې دا په روغتیا ورې تاسو په خپل ولایت کې یا په خپل ولسوالۍ کې روغتیایي مسولین لرئ د هر لابراتوار نه واکسین ما اخلي تر څو چې هغه لابراتوار یا هغه مرکز د واکسینو کې هغه تثبیت دي سیاست عامه دی وزارت ته خانه د روغتیا د نړیوال سازمان ته خانه د هغه کولې چې تاسو واکسین درک متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر ځل بل شوي لکه د درملو ترڅنګ واکسین هم په جالي توګه باندې راول شوي دي او خلکو نه به ځای پاتې شول کیږي نو د دې لپاره دا ډیره ضرورت ده چې د واکسینو ځای هو دا امکان شته چې مطمئن ځایونه شخصي ځایونه د امر او د وزارت تایید وروسته خلکو ته واکسین ورکول شي.
یک شنوانی دیگه در خط است. بله شنوانده عزیز بفرمایید. چه
من تقدیم میکنم به دکتر البته زهرا پروانه هستم. تشکر اول تشکر میکنم شما که این موضوع رو ما بعد تان پیشنهاد کرده بودم گرفتین و دیگه سوال ما از دکتر سبین است که ما وقت گذردی داشته باشیم چگونه بفهمیم گذردی داریم و دیگه از چی زردی یعنی از چی انسان ها رو زردی سیاه میگیره و دیگه و همی چشم انسان که مثلا
خطا کوئی زرد
که داخلش میفته یا زردی
هست؟
دکتر
سه؟ ما سوال شانه گرفتم در منطقه اول خویز که در اطفال زردی که دیده میشه این معمولا بعد از چند روز او خود با خود خوب شده میره اگر بسیار ضرور باشه دکتر رحمتن در صحیح که دکتر وجود داره دکتر داخله ممکن است که گلوکوز رو برش توصیه بکنه و بخاطر تقوی وجودش و اما این زردی خطرناک نمی باشه این زردی خود با خود خوب شده می رود و اما کسایی که سنشان از سال بالاست و حتی تا بالا تا سن 70 سالگی و 80 سالگی این مردم ها را که زردی می گیره می شد زردیشان تسخیص ها کدام نو زردی و بعد از او تداوی برش شروع شد و واکسین بسیار مهم است. اگر در ساحه شما من پیشتر هم میره گفتم اگر در ساحه شما قسمت شما گفتیم که ما گفتیم که این پروگرام باید جور شد مثل که مشکل خطر مرضی که زردی سیاد در ساحه شما زیاد است سرایت زیاد شده واقعات زیاد است و لحاظه لطفاً شما برین به مرکز دیهی یا ریاست کتامه مربوطی خود ارتباط بگیرین که در منطقه تان نه تنهایی که بر تداوی مریضان بلکه بر وقایشان و بر واکسینشان اقدام بکن.
دکتر سید حبیب اروال متخصص داخله رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه فعلا خدا.
زدا هوا نوریا مرانا یا مخکولا یا ما خزا یا ما
نشیم خنجریم زمین